واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو وردونکو دا د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو ده زه خل خانم د عراق امنیتي او روغتیایي چارواکو ویل دي چې په بغداد کې د حکومت ضد په مظاهرو کې څلور کسان وژل شوي دي او یو سلاته نور زخمیان دي دغه چارواکو ویل دي چې دغه مظاهرچیان هغه مهال ووژل شول او زخمي شول چې د شنبې په مازیګر امنیتي ځواکونو د دجلې د سیند د درو پلونو څخه دغه مظاهرچیان لرې کول یو امنیتي چارواکي اژانس پرسته د نوم د نشودلو پر شرط ویلي دي چې درې مظاهرچیان په ډزو او څلورم د وشکي به همون کې ګاز د کنستر له وجې چې په سر یې ولګید وژل شوی دي د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی ویلي چې د هیواد سیاسي ګوندونو په حکومتدارۍ کې تیروتنې کړې دي ښاغلی عبدالمهدی د شنبې په ورځ چې خبرې کولې د اصلاحاتو په راوړلو ژمنه کړې ده او اعتراض کوونکو څخه وغوښتل چې په عراق کې دي د عادي ژوند بیرته ټینګېدو ته اجازه ورکړي په عراق کې مظاهرې چې له تېرې میاشتې له لومړۍ نیټې راسې پیل شوي دي تر اوسه څه د پاسه 2500 کسان پکښې وژل شوي دي اعتراض کوونکي په هیواد کې د بیکارۍ اداري فساد او دولتي ادارو د خدماتو د کمزورتیا په وجه لارو کوڅو ته وتلي دي د عراق صدر اعظم د واک د نه لیر کېدو نه د ګوښه کېدو غوښتنه رد کړې ده او دغه پر ځای د پراخو اصلاحاتو د راوړلو ژمنه کړې د پاکستان او د هند صدر اعظمانو پرون د هند او پاکستان ترمنځ د کرتارپور لارې رسمي پرانستنه وکړه دغه لار د هند څخه سلګونو زره سیکانو ته اجازه ورکوي چې هر ورځ پرته له ویزې په پاکستان کې دننه زیارت ته ورسي عمران خان او نریندرا مودي په خپلو سردي سیمو کې جلا جلا د پرانستې مراسم ترسره کړل عمران خان پر دې مهال په خپلې وینا کې وویل
مینه تو جب جیسے میں پرائم منسٹر بنا میں نے نریندر مودی سے پہلی بات کی
زه چې کله صدر اعظم سوم نریندرا مودی ته مې لومړی ځل په خبرو کې ویل چې په جنوبی آسیا کې زموږ تر ټولو لویه مسله غریبي ده او غریبي په ډیره چټکۍ موږ داسې ختمولی سو چې اړیکې موسمي سي تجارت شروع سي سرحدونه خلاص کړو کاروبار شروع سي نو سوکالي راځي زموږ ترمنځ یو مسله هغه د کشمیر ده چې موږ د دوو ګاونډیانو په حیث د خبرو اترو د لارې حل کولی سو
همسایوں کی طرح بات چیت کر کے ہم وہ مسئلہ حل کر سکتے
هغه هیل سرګند کړه چې لدی سره په دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ورغول سي د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ فلمی ستوري سنی دیول او پخوانی کرکټر او سیاستوال نجوت سنگ سیدو په ګډون سلګونو سیک زیارت کوونکو پاکستان ته راغلی ول منموهن سنگ ول چې د سیکان ټولین لپاره د تر ټولو لوی د خوشحالي ورځ ده پاکستان د تیر کال د نومبر په 28مه د کرتارپور لارې پرانستې ډبره ایشوه د زیارت د هند د پولیسو څخه ښکاری او سیکان پاک اکثره د سرحد څخه د زیارت لیدو لپاره ولاړول د نیو ترتیبانو لمخې اوس سیک زیارت کوونکي کولی سي چې د انټرنیټ د لارې اجازه ترلاسه کړي او پاکستان ته د زیارت لیدو ته ورسي د هند سترې محکمې پرون پریکړه وکړه چې د بابری جومات پر ځای دی د هندوانو معبد جوړ سي او امر یې کړی دی چې مسلمانانو ته به بل ځای ورکول سي ځمکه به ورکول سي چې هلته خپل جومات جوړ کړي مسلمانانو هندوان له لسیزو راسي د ایودیا بابری جومات پر سر چې په 14مه پیړۍ کې جوړ شوی د یو بل سره اختلاف لري د مځکې د ملکیت په هند کې تر ټولو د مځکې ملکیت په هند کې تر ټولو ستونزمنه مسله جوړه کړي په 14مه پیړۍ کې جوړ شوی د بابری جومات په 1992 کې د سخت دریځو هندوانو لخوا ونړول سو چې لاغې ورسته د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ د تشدد په پیښو کې شاوخوا 2000 کسان وژل شول تفصیل په دې رپورت کې اورو
د هند په شمال کې د دغه ځمکې پر سر د اوا د مسلمانانو او هندوان ترمنځ یو اوګد او بحث پرون کې جنجالو ملت پالو هندوانو د سر پاسه وی پیړۍ راهیسې په دغه ځمکه د خپل عبادت ځای د جوړولو غوښتنه کوله د هند سترې محکمې د حکم لمخې اوس هندوان اجازه لري چې په دغه ځمکه معبد جوړ کړي
د سوریې دولتي ټلویزیون د شنبې په ورځ د سوریې په شمالي برخو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو او ترکی پوځیان ترمنځ د سختو نښتو خبر ورکړی دی په برتانیې کې د سوریې د بشري حقوقو د څار میشته ډله او د هاور په نامه خبري چینل خبر ورکړی دی چې په دې نښتو کې د سوریې د پوځ یو جنرال او یو ډګروال ټپي شوی او روغتون ته انتقال شوی دی په دې نښتو کې د سوریې د دولتي ټلویزیون یو فلم اخیستونکی په ګډون څو تنه نور هم ټپیان شوي دي ترکیې ځواکونه تېره میاشت له سرحدي سیمو څخه د کوردي جنګیالو د شړلو په هدف د سوریې په شمال کې میشت شول دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی براسو د رپورټ چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګېدو مسله د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې شامل ده. خوشاغلی غنی د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره په ټولنه کې د عدالت د پلي کولو اړتیا هم ممکنه ګڼي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرم شینواری له کابله رپورټ لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د شنبه په ورځ د مسلمانانو د سر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت پارک کې وی جوړ شوی غونډې ته په وینا کې د اسلام په دین کې د سولې په اهمیت د خبرو پر مهال ویل چې د سولې په برخه کې د مسلمانانو د پیغمبر د سولې د پیغام څخه بل مهم پیغام په نړۍ کې نشي موندل کېدلی. ښاغلی غنی ویل چې سوله د حق او پر جنگ باندې ټینګار د باطل لار ده.
نن سبا چې موږ بل هر وخت سولې ته نږدې شوی یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنگ ورونه مړه کړي. نو په دې لاره کې د کامیابی لپاره هر لوري ته پکار ده چې د قرآن عظیم الشان په جنگ کې د رسول الله مبارک سیرت شریف، احادیث او ارشادات بیا بیا مطالعه کړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تلپاتې سولې ټینګېدو لپاره په ټولنه کې د عدالت په پلي کېدو هم ټینګار وکړ او ویل چې د اسلام دین تر بل هر دین زیات په عدالت باندې تاکید کړی.
د دې لپاره چې سوله موقته نه وي، یعنی واقعي سوله وي او په ټولنه کې دوام پیدا کړي، عدالت پکار دی. یو داسې حالت پکار دی چې څوک ځان مظلوم او بې برخې ونه ګڼي.
جمهور رئیس غنی سولې ټینګېدو په اړه دا هیله په داسې حال کې څرګنده کړې چې د څو نویو ځلو وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره نړیوالې هڅې پیل شوې دي. د دغو هڅو په لړ کې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو د اساسو په ګډون په چین کې یوه بین الافغاني غونډه جوړه شي. افغان حکومت ویلي چې دې غونډې د ګډونوالو یو لیست ترتیب کړی، طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون پرېکړه کړې. د بلې خوا شمېر افغان سیاسي فعالان د طالبانو اساسو سره د خبرو لپاره نن د قطر پایتخت دوحه ته تللي دي. د دغه پلاوي یو غړي خیر الله شینواری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا پلاوی غواړي چې د افغان حکومت نظریات د طالبانو او د طالبانو نظریات افغان حکومت ته ورسي.
د سوله پالو افغانانو یو پلاوی قطر ته ځي ترڅو له طالب مرکشانو سره د سولې په فعلي پروسه باندې، د سولې په توافق باندې او هغه څه چې له سولې وروسته پیښیږي هغه باندې بحثونه ولري، نظریات تبادله کړي، د دې خوا پیغام هغوی ته یوسي، د هغې طرف د طالبانو پیغام دلته حکومت ته راوړي او هغه نیمګړتیاوې چې په منځ کې دي، هغه ګونګ حالات چې په منځ کې دی هغه ته یو څه وضاحت ورکړي.
د لومړی ځل دی چې د افغانانو یوه ډله د طالبانو او افغان حکومت د اساسو د نظریاتو د انتقالولو لپاره لاس په کار کیږي. تر اوسه لا طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. د سیاسي چارو یو کارپو انتظار خادم د سولې په تړه وروسته هڅو ته په کتنې وایي چې د افغانستان په جګړه کې ټولې ښکېلي غاړي د سولې پرته بل بدیل په مخ کې نه لري. خو ښاغلی خادم د سولې پر خبرو د افغانستان د جمهوریت ټاکنو د اغیزو په اړه وایي چې ټاکنو او د سولې مسلې د افغان حکومت او د حکومت بهر سیاسي مشران سره ویشلي چې ګټه طالبان ته خاغلی خادم ویل چې کاندیدان او په ځانګړي ډول اپوزیسیون د حکومت سره د سولې په مسله کې او یا هم د ټاکنو په مسله وران دي.
بل طرف طالبان کتی ته موږ وویل چې کورنۍ فکټورونو برسېره د سیمې د هېوادونو ملاتړ یا په فزیکي لحاظ باندې یا هم په رواني لحاظ باندې طالبان د جګړې د تعاون سبب ګرځي. هغوی خپله سازي بدله کړې ده چې پولیس پاکستان او چین او روسیه او ایران شامل دي. بل طرف ته امریکا ده او هغوی دپاره د راتلونکي کال انتخابات مهم دي. نو زه فکر کوم چې دغه ټول مختلف مسایل چې موږ په هڅه کوو په خپل ذات قدم په قدم باندې موږ د سولې طرف ته نږدې کوي.
ښاغلی خادم ویل چې که دغه ټولو عواملو ارزونه وشي داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره امکانات د بل هر وخت څخه زیات شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د انتخاباتو خپلواک کمیسون رسمان د سباندې 8000 محلونو د رایو بیا شمیرنه پیل کړه، خو ورسره یو شمیر ټاکنیزو ټومونو مخالفت شولې او په دغه پروسه کې لګډون څخه منصرف شول. دا ټاکنیز ټومونه وایي چې د کمیسون دا پریکړه غیر قانوني ده. په دې باره کې پامکړی د رحیم ګل څاروان رپورت.
په داس حال کې چې د ټاکنو د کمیسیون د نیوي محل ویش په اساس دراتلونکو پنځشنبه په ورځ د ورسمشي د ټاکنو نړۍ پایلې باید اعلان شي. خو نن د کمیسیون په سلور د شولایتو کې د زرګونو محلونو د رایو بیا شمیرنه او د موادو لیږد ولایتونو ته پیل کړ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن وویل چې د 2255 محلونو رای له سره شمیري. د کمیسیون وایي چې د دیرشو په شاوخوا کې څارنیز بنسټونه د دې پروسې نه څارنه کوي. د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي چې کمیسیون په دې اړه تیره شپه پریکړه کړې ده.
کلف یو چې بیا هم دغه بیا شمیرنه په تیزی سره په ولایتو کې په ټول شفافیت سره موږ ترسره کوو او موږ وکولی شو کوشش هم دا ده چې وکولی شو دغه کوم تاریخ چې موږ اعلان کړی ده دا تطبیق کړو.
د ګلبدین حکمتیار رحمت الله نبیل د ټیمونو ترڅنګ د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم هم د کمیسیون دا کړنه غیر قانوني بللې ده. دا ټاکنیز ټیم وایي چې له بیا شمیرنې وړاندې کمیسیون د 1020 رایو کامله تصفیه د مخکې او وروسته د وخت رایو او د 2422 محلونو غیر بایومیټریک مواد برخلیک معلوم کړي.
که رسیدګي ونشي موږ ناظرین په دې ناقانونه پروسه کې ګډون نه کوي چې د رایو بیا شمیرنه ځکه لومړی تصفیه ونشي موږ نشو کولی چې بیا شمیرنې ته لاړ شو او کمیسیون چې هر ډول قانون شکنۍ ته لمن وهي د دې ټول مسؤلیت او د بحران د رامنځته کېدو مسؤلیت به بیا د کمیسیون پر غاړه اوسي.
خو دا ولسمشر غنی ټاکنیز ټیم بیا وایي چې دا بیا شمیرنه باید له وړاندې پیل شوې وایي.
هغه اساس مواد چې نن د لیکت په حال کې دي، هغه تخنیکی همکاران چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ادرس نه ولایتو ته لیږدول کیږي، دا پروسه باید څلور ورځې وړاندې لیږدول شوې وله. اما متاسفانه دا چې د ځینو ادرسو له طرفه د ځنډ او خنډ سره مخامخ شوله.
د ټاکنو کمیسیون اوس هغه احتمال نه ردوي چې د نومبر په 14 د ولسمشۍ د لومړنیو پایلو په اعلان کې به ځنډ راشي. د کمیسیون ویلي چې لا اوس هم لس ورځې شاته پاتې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جمهور رئیس وایي په سوریه کې د تیلو ذخیره ورته لومړی توپ لري او سره لدی چې د ترکیه د سرحدي ساحو څخه امریکایي ځواکونه استلی بیا هم هغو سیمو ته اسکر لري چې د تیلو زیرمې پکښې وي. حکومتي مقامات وایي امریکا نه غواړي یو ځل بیا د داعش وسلوال دغو ذخایرو ته لاسرسی پیدا کړي، خو څېړونکي په بل نظر دي. تفصیل په رپورټ کې واوري.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي د جمعې په ورځ په ژنیو کې د سوریې پر اساسي قانون د باز غونډه چې پکې د سوریې حکومت د رژیم مخالفین او مدني ټولنې استازي ګډون لري د تمې خلاف ډېره ښه پر مخ وړه.
هغوی په جدي توګه یو بل ته غوږو. ځینې وخت داسې بحثونه ډېر پیچلې وي. حوصله غواړي چې کینی او بل طرف ته چې د مسایلو په اړه خپل نظریات وړاندې کوي غوږ شي. خو زه فکر کوم د ستونزمنو ناوړه مسایلو د هواري په اړه بحث پیل شوی او زه په دې اندیم چې وویل شي بحث ډیر مسلکی وو.
بل خو ټاکل شوی ده د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د نومبر په 14 نیټه واشنگتن ته راشي. د سوریې په شمال کې د کوردی جنگلوی په وړاندې د ترکیه عملیاتو د امریکا د کانګرس ګنج میر غړي په غوسه کړي او پر امریکا غا کوي چې په ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګوي.
موږ به د اقتصادي بندیزونو لپاره فشارونو ته دوام ورکړو څو تر هغه پاتې شي چې د اردوغان حکومت د داعش په وړاندې زموږ د متحدینو یعنی د سوریې د دموکراتیکو قواو په وړاندې عملیات روان کړي وي.
د داعش په اړه د اندېښنو په دوام یو بل سناتور له ډانلډ ټرمپ څخه پوښتنه وکړه څنګه ډاډ ورکولی شي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته داعش له منځه تللی دی. سناتور چک شومر واضح کړه چې دی اردوغان ته د ټرمپ په بلنه هم خوشحاله نه دی.
صادقانه ووایم دا ډېره عجیبه ده چې جمهور رئیس ټرمپ داسې یوه مستبد ته د ښه راغلاست چمتووالی نیسي کوم چې وروستي اقدامات زموږ شریکان او متحدین ګواښي.
ټرمپ تیره میاشت د ترکیې د عملیاتو د پیل په ورځ اردوغان ته لیک واستوه او په لیک کې ویلي وو ډیر سختګیره موسه احمق موسه. اردوغان پر لیک انتقاد وکړ، هغه یې له درناوي لرې وباله او د سپینې ماڼۍ سفر یقیني نه ښکاره کېده. خو کارپوهان وایي په کور دننه او بهر په سوریه کې احتمالي جنګي جنایتونو ته په کتو ټرمپ او اردوغان دواړه هیله مند دي چې د امریکا او ترکیې په نږدې اړیکو بیا ټینګار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د سوریې په جنگ کې شامل خوایو وای د ملګرو ملتونو په منځګړتوب لومړی پړاو خبرې چې هدف یې د جنگ ځپلي هیواد لپاره د نوي اساسي قانون د مسودې تیارول دي په مثبتې څرګندونې سره پای ته ورسېدې. د دوو هفتو ځان څخه وروسته به د دوهم پړاو خبرې د نومبر د میاشتې په 15مه نیټه پیل سي. په دې باره کې خبریالي لیزا شلاین له جنیو څخه راپورټ راستولی.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو نوی استازي جیر پیدرسن د حکومت او مخالفینو دواړه استازي وستایل چې په مسلکي طریقه د خبرو مشري کوي. د اساسي قانون کمیټه داسې یوه کمیټه ترسیم کړه چې د متعدلو ډلو نه جوړه شوې ده چې بیلابیل او مخالف نظریات لري او له جنګ نه وروسته سوریه باید همداسې وي. سره له دې پیدرسن وایي د کمیټې غړو یو بل ته د غوږ نیولو طریقه یاده کړې ده او ویکړه شلو چې اساسي او ګټور بحثونه وکړي. دی وایي ټول موضوعات په سوریه کې د جنگ او مربوطه مسایلو پورې ارتباط لري چې د نوي اساسي قانون پورې ارتباط پیدا کوي. د ملګرو ملتونو استازي وایي په دوی کې د سوریې ملي حاکمیت، خپلواکي او ځمکنۍ تمامیت او همدغه راز د تروریزم د دولتي موسو اهمیت او د قانون حاکمیت پورې مربوط موضوعات شامل دي. پیدرسن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
My hope is that the meetings of the Constitutional Committee can be a door opener to the broader political process. It's also my hope that within the Constitutional Committee we can start to build some trust and confidence that could have a positive spillover of the broader political process.
احتمال لري چې دا به یو ستونز امن کار وي. څارونکي مني دا به یو مهم کوشش وي چې دغه ټوټه ټوټه شوي هیواد ادبه سره متحد کړي. تقریبا د نه کاله بې رحمه جنگ نه وروسته چې په سلګونو زره کسان پکې ووژل شلو او څه باندې 2 میلیونه خلک دننه په سوریه کې بې ځایه شلو او هم مهاجر شلو. د کمیټې دوهم رئیس احمد کازباری چې د حکومت لخوا دی وایي یو باثباته حکومت یوازې د اساسي قانون په مسودې سره پیژندل کیږي چې د سوریې یووالی، ملي حاکمیت او ځمکنۍ تمامیت وساتل شي. کازباری چې ترجمان خبرې ترجمه کولې داسې وایي:
How do we preserve sovereignty with sanctions, with Turkish occupation, US occupation? How to preserve sovereignty when occupation is looting our country? It's not just words on a paper. It must be translated on the ground. It must be agreed.
او امریکا په اشغال سره ملي حاکمیت ژغورل شو. موږ څنګه ملي حاکمیت ژغورل شو چې اشغال زمون کې وات تعالی کوي؟ دا وای دا د کاغذ پر مخ باندې الفاظ نه دی او زیاتوي دا باید د سیمې په لحاظ ولیدل شي. ټول خواب باید په دې باندې موافقه وکړي. د کمیټې دوهم رئیس هادی البهره چې د مخالف طرف دی وای اساسي قانون به یو متحده قوه وي که د ټولو سوریانو هیلې پوره کړي. دی وای د سوریې خلک اساسي قانون ته سترګې په لار دي چې مهاجر به بیرته خپل هیواد ته راولي او په هیواد کې بې ځای شوي خلک به بیرته خپلو اصلي کورونو ته راولي. دی وایي اساسي قانون باید د هر چا د حقوقو او ازادیو ضمانت وکړي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د پکتیکا اوسیدونکو د دی ولایت په بارمل ولسوالۍ کې د پولیو ورستیو دوه مثبت پیښو اندیشمن کړي. دوی له دولت څخه بارمل او نور ولسوالیو ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. عبدالملک شفق په دې باره کې رپورت لري.
بارمل د پکتیکا یو له سرحدي ولسوالیو څخه ده چې د پاکستان له جنوبي او شمالي وزیرستان سیمو سره شاوخوا 315 کیلومتره ګډه پوله لري. په 2014 میلادي کال کې په دې ولسوالۍ کې د پولیو و مثبت پیښې رامنځته شوې چې ډیری یې د وزیرستاني کډوالو په ماشومانو کې وي. له کابو درې کلنی ځنډ وروسته یو ځل بیا تازه د همدې ولسوالۍ دوه ماشومان د پولیو وایروسي ناروغۍ ښکار شوي دي. پکتیکاوال ولسونه وایي دولت او نور مسؤل بنسټونه دي د پکتیکا برمل او نورو هغو ولسوالیو ته چې د پلج ناروغۍ د رامنځته کېدو خطر پکې دی لازمه پاملرنه وکړي. په دې اړه د پکتیکا دوه تنو اوسیدونکو حضرت شاه نورزاد او کلیم خان امریکا غږ ته وویل
داسې په پکتیکا ولایت کې دوه فیش د پولیو ثبت شوي دي. دا د موږ لپاره او د پکتیکا بلکې د ټول افغانستان لپاره د خواشینوونکی خبر ده چې پس له دریو کلو د برمل په ولسوالۍ کې بیا دوه فیش ثبت کېږي. دولت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. هغه سیمو ته چې واکسین نه رسېږي، هغه سیمو ته چې ټیمونه نه رسېږي، باید د ټیم په رسولو کې د ولس په همکاري هلته باید دوی خپل ټیمونه ورسوي او دغه سیمه باید کور کړي.
او موږ هر شي ته اختر من یې په دنه باندې مثال موږ ته هر شی راورسیږي. ډېرې بیمارۍ دي، ډېر تکلیفونه دي. موږ د حکومت ته دا عرض ده چې راورسیږي، موږ په دا د دنه ډېر خوشحال وي. په واکسین دا امت لري په دنه ارور چې واکسین وي د بیمارۍ مثال ورسره ورکیږي. په دنه باندې ورڅخه شاه بیا زیاتیږي چې واکسین نه وي بیمارۍ زیاتیږي، چې واکسین وي بیا کنټرول کوي.
بلخوا د پکتیکا روغتیایي مسولین وایي هڅه کوي د دې وایروس د خپرېدو مخنیوي وکړي، خو په یاد ولسوالۍ کې د امنیت نشتون دوی تر ټولو لوی ننګونه بولي. محمد نور چې د عامې روغتیا ریاست کې د پولیو اړوند د عاجلې څانګې مشر دی وایي د برمل ولسوالۍ تر څنګ د پکتیکا ډیری نورې ولسوالۍ هم د پولیو وایرس له جدي خطر سره مخ دي. د روغتیایي مسولینو په وینا د واکسین په اړه ناسم پوهاوی او په خلکو کې د سواد د کچې ټیټوالي ترڅنګ په هیواد کې روانې جنگ جګړې د پولیو ضد واکسین د تطبیق پر وړاندې تر ټولو غټ خنډونه بلل کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی دی چې په سوریه کې د سلګونو زرو ماشومانو لپاره به ضروري پروګرامونه قطع کړي، ځکه نغدې پیسې مخ په خلاصېدو دي. خبریالی لیزا شراین په دې باره کې بیا هم له ژنیو څخه رپورټ رالېږلی.
یونیسف رپورټ ورکړی دی د کال تر پای پورې یوازې اته هفتې پاتې دي. د 2019 کال پورې د 295 میلیونو ډالرو له غوښتنې نه یوازې 3.5% ورکړ شوي دي. تر څو پورې چې د بودیجې دغه کمښت په عاجله توګه پوره شوی نه وي، یونیسف رپورټ ورکوي چې ډېر ماشومان به د ژوندي پاتې کېدو مرستو نه بې برخې شي چې دوی ورته ډېر ضرورت لري. د یونیسف نطاقه مارکسی مرکادو وایي دغه پروګرامونه په خاصه توګه د کال په مشکل وخت کې قطع کیږي. مرکادو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
With temperatures dropping quickly, UNICEF's aim is to provide 578,000 children 0 to 14 years old in camps, shelters, host communities, and areas of acute need with crucial winter clothing. At this point, we have funds for 356,000 children. Without additional funding, 220,000 children will go without.
په خودو سره د یونیسف هدف دا دی چې په کمپونو کې له صفر نه تر 14 کلنۍ پورې 1580,000 ماشومانو ته دستجمی سرپناوی برابر کړي او کوربه کورنۍ د ژمي ګرمو جامو ته ضرورت لري. موږ په دې وخت کې د 385,000 ماشومان لپاره بودیجه لرو. د اضافي بودیجې نه په غیر 240,000 ماشومان به بېل مرستې نه پاتې شي. یونیسف رپورټ ورکړی د 15.5 میلیونه ماشومان په ټول هیواد کې مرستو ته ضرورت لري. دغه اداره نشي کولی د دوی ټولو سره مرسته وکړي، مګر مرکادو څرګنده کړه دا د سوریې په سلګونو زرو بې وزله ماشومانو سره د ضروري خدمتونو مرسته کوي چې د ډیرو لپاره د ژوند او مرګ ترمنځ فرق دی. مرکادو بیا وایي
In northeast Syria, home to some of the most vulnerable children in the country, UNICEF's work in 2019 has included vaccinating over 500,000 children, providing nearly 150,000 children with psychosocial support, and enabling over 100,000 children to enroll in formal education.
د سوری په شمال ختیځ کې ځینې ډېر بې وزله ماشومان اوسیږي او په 2019 کال کې د یونیسف په کار کې 500,000 ماشومانو ته واکسین کول او تقریبا 150,000 ماشومانو سره رواني مرسته کول شامل دي او یونیسف وایي هغو ماشومانو ته چې عاجل ضرورت لري د رسیدو په مخ کې جدي خنډ د پیسو نه موجودیت دی. مرکادو وای ځینې پروګرامونه د کمښت د ګواښ سره مخامخ دي. په دغو پروګرامونو کې په اضطراري حالات کې د اوبو رسول، حفظ الصحه، د روغتیا ساتنې سره مرسته کول، تخصصي روغتیا او د نامکمل غذا د ماشومانو لپاره د مکمل غذا رسول شامل دي. دا وای د 120,000 کسانو لپاره د ماین د خطرونو په هواه په کار دی چې په لار کې د خطر سره مخامخ کیږي. د سرګند چې په 200 ریانو کې یوې په ناچاودیدونکو موادو باندې ور برابرېږي، په خاصه توګه ماشومان یې قرباني کیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو تعلیمي نصاب نوی کوي او ټاکل شوی چې روان اونۍ په همدې تړاو څلور ورځنۍ مشورتي غونډه جوړه کړي. د افغانستان ولسي جرګه د پوهنې وزارت له دغه اقدام څخه په هر کلي وایي چې په نوي تعلیمي نصاب کې باید ټولنیز حساسیتونه او د عصري زده کړو معیارونه په پام کې ونیول سي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د تعلیمي نصاب د نوي کولو او پکې د اساسي اصلاحاتو دراوستلو لپاره د روانې لړم میاشتې په 10 نیټه څلور ورځنۍ مشورتي غونډه جوړوي. د دغه وزارت ویاند نوري نوزهت امریکا غږ ته وویل چې په دې غونډه کې به ډېر تمرکز د ټولګیو د مضامینو پر راکمولو، په عصري درسي میتودونو د کتابونو پر سمبالولو او له انشایي او املایي لحاظه د اصلاحاتو پر راوستلو وشي. هغه سیړنې چې موږ پخوا کړې وې دای خوده چې د درسي نصاب مضامین زخت زیات دي او د کتابونو حجم ډېر زیات دی. زموږ په کتابونو کې املایي او انشایي غلطۍ شته دي. هغه زده کوونکي چې له ښوونځیو فارغیږي دوی د کار په بازار کې د جذبېدو لپاره لازم مهارتونه نه لري. دغه راز د تدریس په برخه کې له ابتدایي او دودیزو روشونو څخه استفاده کیږي او په ټوله کې زموږ درسي کتابونه موثر نه دي. داغلی نزهت پر وینا په دې غونډه کې به په نوي نصاب کې د ژبو او ټکنالوژۍ د تدریسولو او د لیسې په دوره کې د زده کوونکو د عالی زده کړو د رشته بندۍ په تړاو هم بحثونه وشي. د افغانستان ولسي جرګه د پوهنې وزارت له دغه اقدام څخه په هر کلي وایي چې په نوي تعلیمي نصاب کې باید ټولنیز حساسیتونه او د عصري زده کړو ټول معیارونه په پام کې ونیول شي. د ولسي جرګې د دینی، فرهنګي، پوهنې او لوړ زده کړو د چارو کمیسون غړي عبدالقادر قلاتوال امریکا غږ ته وویل
په عمر اندازه باندې به یو زده کوونکی اخیستنه سمه وکړی شي. ولې ځینې کتابونه لرو چې ډېر ډبل ډبل او ډېر پاڼې لري، ولې کم دي وي، له محتوا ډک دي وي او د اوسنیو شرایطو او بدلونو په نظر کې نیولو سره دي یو ځای وي. زه ګومان کوم چې دا به ډېر ښه نتیجه ورته ورکړي.
د ښوونځیو زده کوونکي هم د مضامینو د شمیر له زیاتوالي او له زوړ تدریسي میتود څخه شکایت کوي.
اتم ټولګي کې تقریبا 14 مضمونونه لرو چې دا په موږ باندې ډېر زیات بوج ده. موږ په اسانۍ نشو کولی چې دیاري او تر رسیدګي وکړو.
احمد په کابل کې د اتم ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي چې اوسني کتابونه په سخت ژبه لیکل شوي او زده کوونکي ترې په اسانه سره نشي زده کولای.
نو یو شاګرد نشي کولای چې په اسانه خپل هدف ترینه واخلي. او درې مشکل دار سي موږ کتابو کې د سي نوي چې نسره چې موږ ته اصلي ژوند په اړه کې خبر شو. ټولنه کې زموږ نوې چې پیدا شوی دي نو د حکومت څخه ویل هم دا رسید موږ ته اصلاح کی.
د پوهنې وزارت وایي چې د تعلیمي نصاب د نوي کولو او پکې د اصلاحاتو دراوستلو په غونډه کې به دغه ټولو ستونزو ته د حل لارو چارو پر موندلو بس او سلا مشورې وشي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس په دې غونډه کې شاوخوا 300 تنه د ښوونځي او ښوونکي د ښوونې او روزنې متخصصین د پوهنتونونو استادان د زده کوونکو کورنۍ او د علماو شورا او د بشري حقوقو کمیسون استازي ګډون کوي. د پوهنې وزارت تمه لري چې نوې تعلیمي نصاب تر 1400 مریض کال پورې بشپړ او په ښوونځیو کې تدریس شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت